نړۍ یې دې ته مجبور کړ چې له دغه هیواده د وټو لپاره واقعیتونه لپامه وغورځوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې وابري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وای په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو سترستون زوه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته له څار پرته په لوی کچه د مرستو استولو د فساد لپاره تیار سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د برېټانیا د شاهي خدمتونو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په محل ویل امریکا او متحدینو د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه له پامه وغورځول. یواز د خپل عسکرو د وستلو پر مهال ویش تمرکز وکړ او هڅه کوله چې پر مختګونه لوړ وخی.
زه فکر کوم چې شاید فساد هغه لویه ننګونه وه چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یوه برخه وو، ځکه موږ یوه لویه اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هېواد ته واستولې خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
پام دې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نا دولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې باس کوربه وو د یوې ویډیو په خبرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارډ ډالرو مرستو سره سره ونتواني دل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړي چې د طالبانو په وړاندې لزانه دفاع وکړي. یت انسټیټیوټ لیکلي چې اوسمهال افغانستان د پاشل کېدو لګواخ سره مخ دی او د دې هیواد 24.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخل نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال دغه هیواد ته له څار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې 2.5 میاشتې مخکې همدې ادارې په یو راپور کې لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیايي پروګرامونو لپاره 2 میلیارډ ډالر مرسته کړي. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یو اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې وی غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی خو ټینګار یې دا و چې کېدونکې مرستې باید د طالبانو لاسته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل وو.
زه د جان سوبکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و چې باید د همدل وجه هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی و. فساد په ډېر لوړه کچه و چې اوس هم دغه هیواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناتو او امریکا ماموریت د طالبانو لپاره زیدو ورسته ل 2000 تر 2020 کال پورې د 10 کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوریت نظام لپاره زیدو سره د ماموریت هم پای ته ورسیده.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچه. په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانې د ساتلو د لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر عالم ګل سحر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خبرو او دا به هم واوري. دا پلنډي کوتل کې د وی دودي زميلي موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشنه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتي واپ درکې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړي دوله ګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د بریتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان وو. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرني ټاټوبي کانتي واته ولاړ. هلته یې د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوښل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونخوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارون اړوند د کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکي او انګریزانو د استقلال بیرته اخستلو د څلورمې ختیځ جبهې بریالي قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته اخستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو، نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نخترو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوسمهال واویا کلن دی، د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانی کارولت امان الله خان از افغانستان برآمد،
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو، نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. هماغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې فوټه څلور برجونه 15 خونه او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
خاني کولیګ مردم نورستان بشه.
اکبرجان غرزی وایي نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک تر رسیدو پوري په خپل سیمه او جوړه کړې کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل ته لاړ. قومي مشر انجنیر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یو مهمه تاریخي ابیده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسني حکومت یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناک کلا دی بیرته ورغوي او لړنګېدو دی وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتی وای مرکزی کې یو ودانۍ جوړ کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
د بیا رغونی برخه کې خپل حالې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیاو تر څو یاد سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدل. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوې ده. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دیمازنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلې جوړ کړ. اوسنۍ جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همدارازې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلاخ هم ونخوړل شي و بنړی شي. لېبي خبرچا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو، د شیبې گهیس او نرگس صحاق. لومړی په داخلي صحاق شعر سره واورو، بیا په داخلي گهیس شعر.
په نخرو یې سماوم د شیطانې لوپټه، هیڅ راته نه ښکاري چې وی د غریبۍ لوپټه. زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم، زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم. ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لوپټه. زه په غربت کې هم غرور څه د خانه لرم، زه په غربت کې هم غرور څه د خانه لرم. نه می خوهیږي چې په سر کړم پردې لوپټه. خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا بچی کېږي اوس، په لاس یې پاتې شوله بیا د لیونۍ لوپټه. نن یې لېږلې نرګس ګلې مسافر لالې ته، ها پولیدار ها زونډیدار ها پخانۍ لوپټه.
لاغلی صحاک چخمانانا و سمبل شیر دبل شایر شیبی که هیچ شیر.
اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه، اختر ده خوشحالی ده پلاسو بانده نکریزه. و شایخی پلاسو دیچا پپخو بانده نکریزه. انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی. حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکریزے، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کے. راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکریزے، د کلی ما خامیا بولے ہوا شور د نشتہ چنگونی کی خودے با پلاسو باندھ نکریزے، کلی ما خامیا بولے ہوا شور د نشتہ چنگونی کی خودے با پلاسو باندھ نکریزے. او دانو زمانہ شو پنقشن کے ہم فرق دے، دانو زمانہ شو پنقشن کے ہم فرق دے. شیبہ با ہم دیوس پنخرو باندھ نکریزے، اختر دے خوشحالی دا پلاسو باندھ نکریزے. او چائے پلاسو چا خو باندھ نکریزے.
لاغلی گہیز سخ مننا چدا شیر پر آزادی راڈی مجلے پروگرام لورا والے وہ پری خبرونے کے وڑان دی دوی لنڈ کسے ہم لرو خلے وی خبر چاو رستا لیکوال او شاعر عالم گل سحر سره شخې دلایم چې څه شی د دې سبب شوې دي چې نن سبا ډېر لیکوالي نه کوي.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
عالم گل سحر چبان دي څلور کال مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو. په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو. په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خپرې شوې او چاپ شوې دي. له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی.
که البته دغه ځای تغیر او د زندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې عام ذهن خو دغه شي ده. ولی ما لیکنې کمې شوې نه دي په خپله کړې مې دي منتاج په نورو برخو کې مصرف شوی یم. لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به وو اوس مې شاید داسې لیکنې کړې هغه د خپل دندې په اعتباد مسلک په اعتباد فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې مې کړې دي البته خو ډېرې نه. نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي چې
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه. سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه؟
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدونو کېدلو او هغه هم تغیر کوي که نه دغه احساس هم تغیر کوي خو هغه مدیریت کوي که نه مثلا په افغانستان ټول وطن ګورې یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي. مثال په ډول باندې څه شپه غواړې په ټول وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې یو ونه ګورې یو شی ګورې که نه تا ته یو ډول احساس درکوي په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس درکوي.
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده په خپله تخلیق ده.
بل هېواد سفت وینې دي یو ټولنې پرمختګ ګورې که نه یا یو ښه ځای ګورې تا ته یو بل احساس درکوي هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي که نه یو ډول د حقارت هم احساسوې که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول چې وکولی شي بیان یې کړي نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري. ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کښې تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم په کښې ځکه مې نشر کړې هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي که د شعر برخې ته راشم په افغانستان کښې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطني کښې مرور نه شي.
بلې بلې مرور نه شي زه خپله زه په څه باور یم زما به مخکې هم چې دغه د جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل که نه اکثره وخت بعضې وخته ښه یو خو دغه شي څه شی چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه را انتقالوي دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یغه ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل دا بیا شاید نوی نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کښې یې ښه به دا د دې بلای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي د دوی د فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي دا به ښایي. ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوي څه ورکړم.
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه ونه بدله شي اوبه بدلې شي خاوره بدله شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي نو فکر نه کوئ چې له نوي زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه؟
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي که نه هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري یعنې داسې نوي څه نه دي چې خپلې ټولنې ته رایه کړم ښه نه دي رایه کړې که نه به خو ښه نه دي رایه کړې ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې. زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی رایه کړي مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي. ما یو کتاب باندې کار کړی ده البته تکمیل نه ده هغه عنوان چې اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره خو ما د دوی دلته چې څه دي په هغه برخه کښې مې بعضې پېشلاس څېړنې کړې دي ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې مثلا د دې نوي مسایلو په باره کښې مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کې سره د خپل سره کو دي سره د قوانين وطن لري څه کوي هغه ګډوډي چې موږ په خپل د مجازي دنیا کې لرو دې دا څنګه مدیریت کړی دي چې ما هدف دغه وځ دی بخکار کوم یو بل کار چې موږ دلته په باندې کار کوي البته هغه هم په نیمګړې فاته ده دغه دی المان تعلیمي سیستم چې ده دا د یو سیستم چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي د سیستم ځکه دی بیلابیلې برخې لري مسلکي برخې لري موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیالو یو ډیر وطن دوست سره یو له هغه باندې د په المانی باندې ډیر پیډ راته تحصیل کړی وو ما د دغه دی المان سیستم باندې کار وکړو د البته د تمویل د ټیپ دریره ورسره زوی بیا پښتو کومه یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار و دی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر چې شیر ولیکم یا دی ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دې بدا شې چې دا یو نوې شی وړاندې کو
ساسه پرې شک نسته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډېر ضروري دي او مهم دي لیکن ک تخلیقي ادب تراشو د کرکتون کې وای وای کله چې انسان مکان بدل سي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کومه ولې نور خلق په بل سرګراته ګوري ولې زه د نور غو خوشاله نه یم تر کله به داسې بي سرنويشت روان یم او دا ژوند به داسې روان دا او دې ته ورته په سوالګونو او حتی ک وړې خبري ورسره راوخلو په زورګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې د غړخته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي کچرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ولوی برخه ډیر کار نه کوي
زه سره موافق یم بالکل نګیر نه وي چې سره به دوه کوي احساس تغیر کوي نوې حالات نوې ځای خلک ګوري نوې خلک ګوري نوې اړیکې ګوري دا وکهن تاثیر لري چې باید نه وایي دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نشي باید زیات شي زه دا وکهن دغه څه ده یعنی مثبت رول لري دی شاعر دی لیکوال په هستهونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې ځان مصرف کړی وو شاید لیلی هم دا
لالم ګل سهار څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لاندې کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی و حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه ل شاغلی نوري څخه
د سبا نارې میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه له حال احوال ورسته کړل نن وخت راشه چې غونډه لرو ومه مناله سبا نارای می پزغر د وکړ له خونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانست ګلمن برخیده د هندواني و برخه می وخوړه خپل خونی ترنه وتم بوتان می په خوکړه لول کور وتم سړک ته نږدې شوم موټر چراغونه راکړل لاس می ورکړ و درید او ور پورته شوم لکه مزل ورسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان په هیده چې زه کته کیګم پرته لدی چې و پختي موټرې بغل ته و دراوه کرایه می وار کړو په 2 دقیقو کې د ادارې په ور وادنه وته غونډه پیل دن کې و ادارې لوړان دی پوره چمتواله نیولې و هوا سړه و اسمان وریاز و او داسې ښکارېدل کې جړاتې چې زړه شوی وي ځکه خو لمر سم کې تنه پرې خو سهارنۍ غونډه معمول و او باید هر ورځ مکړې وای خود نن ورځی غونډه ځانګړې وه، ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویش تکړه لار نیول شوې وه. غونډه ښه ترتیب شوې وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر میلمانه، مخور، شملور، علما کرام او ځوانان راغلي وو. چمتووالی ښه نیول شوی و. پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده، ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځانۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته. د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو او پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم. ومې پوښتل، ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې. مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لس لټان په نوم د سکی لیکوال د مشخص پیغام د لښتې دوه هڅه کړې ده، یعنی وخت مزایا کوي، درس وایي. په دې ډول د پیغام د انتقالي دوه هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدي. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لښتې دوه هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصر لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا گی دومو پاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغیز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډیر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاالله ځواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به مې تل سار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغی نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به می یو خبر را ته زیاته کوله، سبق وایا یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم، راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اووم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان وو، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم، په ملا مات سړي بوجۍ یو لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدوی زما له پخو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه، زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی. د تیر په څیرې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ یې پرېښوده، غاړه مې ترې تاو کړه، هغه له ځانه لرې کړم. زما ډنډ سترګو ته په کتو شو، خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل، ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاو کړه، بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه. تا ته وایم، ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شه وایم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل، نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې، بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه، هله زویه ته باید ما غوندې نشي.
د خبرونې پرې ورسوي کې د ډیورنډ له کرښې وراوړو. په لنډي کوتل کې د پسرلي پر مهال د یوې دودیزې میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکوو. دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمو اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپین ږیري او ماشومان راټولیږي، ټوکماران ټوکې ټکالې کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلېږي. ¶¶
په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي، لوبي کوي او موسیقي غږوي. لپولی اخوا د لنډی کوتل سیمې حیدری کندو کې لتیرو او یا کلون راهیسې ځایی خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخیږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکمارام پکې ټوکی کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځایی خبریال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنواره چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته وویل، دا میله چې د ځایی خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي، خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي،
او یا کله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شنواري ورته جنګی وایو دغه لړۍ روانه کړې وه، دې دپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې، هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي، ښځینه وو ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي، هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې، او بل په نورو قومونو باندې پابندي نه چې ګنې صرف دا شمار نه دکې افریدي، حتی چې په خبر نم پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بیلابیلو سیمو ته په تیښته و، خو ښاغلی مینوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري، ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلی پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه، سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي، هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له، هغه که داخل دي که بهر دي، چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي، دهشتګر دي، خو په داسې میلو سره، داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینواری وایي، یا د میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي، هغوی د کالام یا سوات یا ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي اولته د خپل سیلګری هغه تنده ماته کړه، نو هغه غریب او بې وسه خلکو پر دا خو ځای دی، یخ موقع ورته چې په دغه کې دوی تنده ماته کا، سیل پکې وکا، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکا.
که څه هم دا میله له تیر اوله سیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپورت سره دا خبری مجله سر ته رسی شي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
نسکورم دے تشوم خودن
پیاله نسکوروم دی تشوم خودینا نصیب بدلوم دی قبلوم خودینا نصیب بدلوم دی قبلوم خودینا پیاله نسکوروم دی تشوم خودینا پیاله نسکوروم دی تشوم خودینا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما زندان نڑا ہوند نڑاوندے زندان نڑاوندے تیروں خود نہ زندان نڑاوندے تیروں خود نہ پیالے نسکوراوندے تشوم خود نہ پیالے نسکوراوم دے تشوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین پیالے نسکوراوم دے تشوم خودین پیالے نسکوراوم دے تشوم خودین کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خود نہ تندیا مت وندے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ پیالے نسکوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوم خود نہ تندیا مات وندے لگوم خود نہ چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو من خود نہ ہیرو من خود نہ ہیرو ہیرو من ہیرو من ہیرو من خود نہ ہیرو من ہیرو من ہیرو من خود نہ ہیرو من ہیرو من ہیرو من خود نہ ہیرو
هیروم 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 خودنا 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 دیار د تصویر خاله هیروم خودنا پیاله